سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې خبري خبرونه کې مودر ساعت د افغانستان سیمې او نړۍ مهمه ورستي مطالبه ټول کړی په لوي په خبرونو وکړو د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی د سیو پریکړه لیک تصویب کړی دی چې پکې طالبان د خوځو او نجونو د بشري حقوقو په نقص تورن شوی دی. دغه پریکړه لیک چې پرون تصویب شوی دی طالبان پکې د افغانستان د نوړ اقتصادي او بشري او په ټولنیز ناورین تورن شوی دی. دغه پریکړه لیک د هم راغلی دی چې طالبان د ټول ګډون حکومت جوړولو کې پاتې راغلی دی. دغه پریکړه لیک چې پرون ترکی رسنی وای پنقره کې د 15 افغانانو مړی موندل شوې دي. په ترکی کې دولتي اناتولا جانس نور رسنی د پنځمبي پورز راپور کړی دی چې ترکی پولیسو د انقره په اندلیب سیمه کې د دغه افغانانو مړی موندل دي او ښکاري چې په چړو وهل شوې دي. د انقره د والي دفتر په ټویټر کې ویلي د دغه 15 بهرنی اتباعو د وژنې په اړه پلټنې روانې دي. د وژل شوو خلکو کورنۍ او خپلوانو پولیسو او روغتیا پالو ته خبر ورکړی و. لا معلومه نه ده چې ولې د افغانانو وژل شوي خو مخکې لدی هم د ترکی په بیلا بیلستمو کې د افغانانو د وژنې او زورونې څوپی خېلې درشوې دي. د ترکی پولیس هم تورن دي چې په سرحدي سیمو کې هغه افغانان د مرګ تر بریده وهي چې په ناقانونه توګه دغه هیواد ته وروړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزو تمباوي کابل کې د سیمې د هیوادونو له سفیرانو سره د همکاریو د تقویت په موخه خبرې اترې کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یو نامه نن پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي سیمه ییز هیوادونه افغانستان سره د سوداګرۍ، انرژي او نورو تجارتي مالونو په راکړه ورکړه کې مهم رول لري. د یو نامه د اعلامیې په یوه برخه کې راغلي دي د افغانستان د سولیز د افغانانو د سولیز ژوند، اقتصادي ثبات او زده کړو ته د ټولو د لاسرسي لپاره ډیرو هڅو ته اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ګاونډیو په ګډون د سیمې او نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ځینې هیوادونه لکه پاکستان، ایران، چین او روسیه ورسره ډیپلوماتیکي اړیکې لري. نن د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیزونو کمیټې وویل د دوی وسلوال ځواکونه د خرسون ښار په لور د پرمختګ په حال کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین له سویل څخه روسي وسلوال ځواکونه د مسکو د امر پر بنسټ په لویدیځ کې د دن پر سیند څنډې پرېږدي. د سویلي مایکلوف سیمه ییز چارواکو نن سهار وویل په یو راکټي حمله کې شپه مهال دوه عام وګړي وژل شوي دي. روسي ویلي دي له خرسون ستراتیژیک ښار څخه یې د سرتیرو وستل د روانې میاشتې په لسمه پیل کړی دي. او د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا پخوانی مشر استا بلاستر ویلي ایران دی په نړیوال جام کې لګټونه مني شي. هغه د خبره په داسې حال کې کړې ده چې په تیرې سپتمبر میاشت کې د ځواني مهسا امینی له وژل کېدو وروسته ایران د پراخو اعتراضونو شاهد دی. امینی د اسلامي حجاب نه رعایت کولو په تور د ایران د ګشت ارشاد پولیس لخوا نیول شوی وو او وروسته یې په روغتون کې سوار کړه. سویسی ورسپانې بلیک لیک نن د بلاتر په حواله لیکلی دی که چاره ته د فیفا مشر وای په دې نړیوال جام کې به ایران ته د ګډون چانس نه ورکړي. ټاکل شوی ده د نړیوال جام سیالۍ د نومبر میاشتې په شلمه قطر کې پیل شي. تاسو خبرونه اوریدل وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د بشري حقوقو لمنو پرته به د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. دا چې نړیوال د طالبانو څه غواړي باندې په خبرونه کې په راپور او تحلیل درته په مرکه کې لرو. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي باید د ترکی ژبې هیوادونه د افغانستان په اړه ګډه ورته دریځ ولري. دا چې ولې دوی دا غوښتنه کړې ده وړاندې به خبرونه کې ورته وایي. کندهار کې د یو سندرغاړي وهلو او شکنجه کولو هلته فرهنګپال غوسه کړې دي. موږ په خبرونه کې دا سره پور لرو چې د سندرغاړي سره مو پکې خبرې کړې دي. نورستان کې خلکو ته انټرنیټي خدمات وړاندې شوي دي. دوی ورته خوشاله دي.
د نورستان په مرکز پارون کې 4G انټرنیټي خدمات خلکو ته وړاندې شوه. واقعا چې موږ ډېر زیات خوشاله یو. د نورستان په تاریخ کې دا یو لوی پرمختګ دی.
د اوکراین په مسله به هم تم شو نو ملتیا مو وکړي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زه فريده سيال کوربنه. د د ملګرو ملتونو سازمان وایي د بشري حقوقو لمنلو پرته به طالبان په رسمیت نه پیژني. د سازمان په خپلې پرونی عمومي غونډه کې یو پریکړې لیکم تصویب کړی چې په کې له طالبانو غوښتل شوی څو د افغانانو بشري حقوقو خوندي کړي ټولګډونو حکومت جوړ کړي او له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسامبلې مشر وویل افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې نجونو ته په کې د پوره زده کړو حق نه ورکول کیږي. جزئیات به د امید صحیح ملنور.
د ملګرو ملتونو سازمان عمومي اسمبلی هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې طالبانو ته واضح پیغام لیکدوي تر هغه به په رسمیت ونه پیژندل شي چې د نجونو خزو او لګکیو په ګډون بشري حقونو ته درناوی ونه کړي. دا پریکړه لیک چې جرمني چمتو کړی او 950 نور هیوادونو یې ملاتړ کاوه یو سل شپاړس هیوادونو تایید کړ، خو د روسیې، چین، پاکستان په ګډون لسو هیوادونو ممتنې رایه ورکړه. په دې پریکړه لیک کې په افغانستان کې په بې ثباتۍ، خراب اقتصادي او ټولنیز وضعیت، د نشئی توکو کرکیلې او د ترهګرو پښتون اندېښنه ښودل شوې ده. د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسمبلی مشر جاپا کروشی د غونډې په پیل کې افغانستان له ناورین سره مخ وباله. هغه وویل همدا اوس افغانستان دوه په درېیمه برخه وګړي وږي دي، نجونې له زده کړو راګرځول شوي، روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نشته، ترهګرې ډلې د ودې په حال کې دي او دا هېواد له خورا پیچلو ننګونو سره مخ دی.
افغانستان اوس په نړۍ کې یوازینی هېواد دی چې نجونې پکې له زده کړو محرومه دي. طالبان باید د جنسیت، قوم، مذهب، عقیدې او سیاسي تړاو پرته د ټولو افغانانو خوندیتوب تضمین کړي. طالبان باید د خبریالانو، مدني فعالانو، د بشردوستانه مرستو رسوونکو د خوندیتوب ډاټ هم ورکړي.
له طالبانو سره مو د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی پریکړه وغوښتنې شریکې کړي، خو وایاندې ځواب را نه کړ. مګر له دې وړاندې تل ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي او د همه شموله حکومت جوړول یې د طالبانو د اوسني رژیم کار بلل نه د نړیوالې ټولنې مسؤلیت. د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د جرمني استازي انتي لندرتسي چې دا پریکړه لیکي تصویب لپاره وړاندې کړی و هم په طالبانو خوراتون دي نیوکې وکړي او په افغانستان کې بشري، ټولنیز او اقتصادي وضعیت نازک وباله. هغې وویل طالبانو د افغانستان واګې په لاس کې اخیستي، خو د افغانانو پر وړاندې خپل مسؤلیت نه ترسره کوي.
د ښځو او نجونو سره سیستماتیک ظلم چې دوی نشي کولی له خپلو مدني، سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو څخه برخمن شي خورا د اندېښنې وړ دی. د ټول شموله حکومت او د حکومت کولو لپاره د دوامداره اوږدمهاله سیاسي حل په لور د کومې هڅې نشټوالی هم شته. موږ د طالبانو لخوا د نجونو، ښځو او لکهګیو بشري حقوقو د خوندیتوب اړوند کومه هڅه نه ده لیدلې. امنیت هم نازک دی.
د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق بیا وویل طالبان د یو همه شموله او حساب ورکوونکي حکومت په جوړېدو کې پاتې راغلي او دې چارې د خلکو په ژوند بد اغیزه کړې ده. فائق له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانانو سره مرستو ته دوام ورکړي، خو په دې غونډه کې د چین او روسیې استازو بیا د امریکا لخوا د افغانستان بانک په کنګل شوې پانګه نیوکه وکړه او تر خوا یې تصویب شوې پریکړه لیک نامتوازن وباله. ملګري ملتونه داسې مهال له طالبانو په خپلو کړنو کې د سمون غوښتنه کوي چې تیرو 15 میاشتو کې اوسنی رژیم په پرله پسې ډول له دې عمله تر نیوکو لاندې دی چې ګنې د افغانانو حقونه یې تر پښو لاندې کړي. خو لویه نیوکه دا ده چې نړیواله ټولنه په طالبانو د فشار راوستو پر ځای یوازې انتقاد کوي او د افغانانو د اوسني وضعیت د سمون لپاره یې عملي ګام نه دی پورته کړی.
راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي وو د بشري حقوقو لمنلو پرته به طالبان په رسمیت ونه پیژني. د سازمان په خپلې پرونی غونډه کې یو پریکړه لیک هم تصویب کړی و چې په کې له طالبانو غوښتل شو څو د افغانانو بشري حقونه خوندي کړي، ټولګډونه حکومت جوړ کړي او له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. همدارنګه په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسمبلی مشر ویلي و چې افغانستان د نړۍ په مخ یوازینی هیواد دی چې نجونو په کې چنجونو ته پکې د پوره زده کړو حق نه دی ورکول شوی. موږ په همدې اړه د سیاسي چارو کارپوه ساقط مر سره خبرې کړې دي او په پایل کې مو ترې نه دا پوښتل چې ولې په افغانستان کې بشري حقونه نه رعایت کیږي.
زما باور داسې دی چې طالبان خو همیشه دغه خبرې رد کړې دي. دوی وایي موږ د ښځو حقوق او بشري حقوق مراعت کړی څه شی چې اسلام کې راغلی دی، خو ولې دا د خلکو او د نړیوالو د قناعت وړ نه دی؟ ځکه چې طالبان تر اوسه پورې د یو کال نه په تېرېدو سره موږ وینو چې دوی هغه ژمنو ته چې دوی د نړیوالو سره درلودلي وو او د افغانستان خلکو سره دوی ژمنې کړي وو په هغه باندې اصلا ولاړ نه دي. دوی په خپل فکر کې یو جنګي ډله ده. زه فکر کوم دا د زبر ځواکونو د تقابل او تعارض یو نتیجه ده چې هم طالبان تقویه کوي، هم طالبان خلق باندې دغه سي بد حالت هم اقتصادي هم اجتماعي راوسته چې
په وخت سره دغه فشارونه چې اوس دوی ورده چې ترغه به افغانستان حکومت پر رسمیت نه پیژن تر سوشي بشري حقونه رعایت نکړي، دا به څه ګټه وکړي؟
زه فکر کوم کناډي وال ټولنه په خپل تصمیمونه کې رښتیا وي او دوی د استخباراتي رقابتونو نه ځان لري وساتي، صرف د دې په نوم چې دوی بشري حقوق ته احترام کوي او د ښځو او د ماشومانو حقوق خوندي ساتل کېږي، دوی سره بیا لارې چارې شته دي چې طالبان باندې فشار راولي. د طالبانو ټول سرمایه په خارج کې دي، د طالبانو کورنۍ په خارج کې دي، طالبان تګ راتګ لري آزاد، دا ټول هغه خبرې دي. اوس تاسو وګورئ د امریکا نماینده راځي د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سره کښېني او عکسونه په رسنیو کې راځي. که دوی واقعا غواړي چې په طالبان باندې فشار راولي، لارې موجودې دي. دوی د نه افغانان غولي او نه د نړیوال غولي. اوس مشکله خبره
په لنډو کې که دا مرته ووایه اتمر صاحب، چې دغه حل لارې څه دي چې اوس افغانستان حکومت په رسمیت وپېژندل شي او دغه ناورین کې چې افغانان دي د دې نه راووزي؟
اول دا چې طالبان دې باید دغو غوښتنو ته ثواب ورکړي. دا غوښتنه د خلکو د نړیوال نه دي، بلکې دا غوښتنه د خلکو دي. تاسې د ماشومانو حق تلفوئ، تاسې د جنو مکتب بندوئ، تاسې مشغوله یا پراخ بنسټ نظام نه جوړوئ، هر شي ته تاسې یو بانه لټوئ. دا د شریعت مخالف دی، دا پخواني جنګ سالاران دي، دا نه پیم دا د هغه دی. دغسې حکومت ولي نه کېږي که نړیوال غواړي چې دوی سره دغسې په یو تګلاره باندې تعامل وکړي، نو فشارونه اسانه دي. د دوی دارایګانې د بند کړي، د دوی تګ راتګ د بند کړي، دوی سره هغه ګاونډي هیوادونه چې مستقیما په اړیکې چې دي، د دوی په قاچاق او د دوی په راکړه ورکړه کې هغه د هغه باندې د فشار راولي. دا فشار مؤثر واقع کېدای شي، که داسې نه وي نو بیا دوی هم طالبان سره مرسته کوي، هم خپل غږ ورته کوي چې ورور.
اکبر صاحب، دلته یو لنډه پوښتنه کوم. تاسو د طالب حکومت سره د بهرنیانو د نړیوال ټولنې نور حکومتونو دغه په عمل کې تاسو د دوی دا کړنې څنګه ارزوئ؟
نه، دوی صادق نه دي افغان ولس سره، ځکه که دوی صادق وي دوی پیسې نه لیږي طالبانو. تاسو وګورئ د خپله د طالبانو د وزارت مالیې وینا ده چې په دغه تېر یو کال کې $1,500,000,000 دوی ته رالېږل شوي، او د دې د مصرف ځای هم نه ده معلوم چېرته مصرف شو. او دغه جنګي اهتمامات اوس دوی نیسي. تاسې که د افغانستان شمال و بدخشان و پنجشیر دا ځایونه وګورئ، دوی لګیا دي اوس استحکامات جوړوي دي او بلې جګړې دپاره. دا ډېر خطرناک دی د افغانستان دپاره. په دې باندې باید نړیوال هم پوه شي، د افغانستان ولس هم پوه شي، که نړیوال غواړي چې طالبان باندې داسې یو فشار راولي چې هغه بندلي نورمونو ته د بشر او قوانینو ته غاړه کېدي. دا لارې دوی سره شته دي، خو متاسفانه د دوی برخورد استخباراتي برخورد دی. دوی په قطر کې سره ویني، د دوی نمایندګان راځي کابل ته، دوی
ټول سره په لنډو کې دا مرته ووایه چې وخت ډېر کم ده. سره له دې چې دوی هڅه کوي افغانان وغولوي او دا ورته داسې ښایي چې طالب چارواکي اسلامي د اسلام په چوکاټ کې اسلام دین پلي کوي او نړیوال بیا هڅه کوي چې بشري حقونه رعایت شي، په دغې حالات کې دغه استخباراتي جګړه چې روانه ده، څومره به نورو د افغانانو قرباني وخت؟
متاسفانه چې ډېر، ځکه اسلام اوس داسې یو وسیله یا ابزار ګرځېدلی چې دغه زبر ځواکونه د هغه په استعمال سره خپل هغه ستراتیژیک موخې ترسره کوي، او دا هغه چاړه یا هغه شمشیر دی چې دوی پرې خپل اهداف مخته بیایي او نوم یې ورکوي چې اسلام او شریعت.
دا سیاسي چارو کارپوه سقط مر و چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د ناستې په اړه موږ سره خپل نظر شریک کړی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بیا به هم د افغانستان پیوی مسلې تم شو. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي باید ترکی ژبه هیوادونه د افغانستان په اړه ګډه ورته دریځ خپل کړي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي دی په کار د چې له طالبانو سره د تعامل لپاره ګډه تګلاره غوره شي. تفصیل به د سمت سروانه واورو.
د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ولادیمیر نوروف په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د تعامل لپاره د ترک ټبرو هیوادونو په منځ کې د یو شاندریز د رامنځته کولو وړاندیز وکړ. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر دا وړاندیز پرون پنجشنبه د ترک ټبرو هیوادونو د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د شورا په غونډه کې وکړ. نوروف زیاته کړه ازبکستان د افغانستان د سیاسي او د ټولنیزي اقتصادي بیا رغونې لپاره د نړیوالې ټولنې د فعال ملاتړ د اړتیا په اړه کلک دریځ غوره کوي او باور لري چې په کار ده د طالبانو له موقت حکومت سره ګډ او هر اړخیزي تګلارې ته وده ورکړل شي. ازبکستان سره لدی چې له طالبانو سره اړیکو او تماسونو ته دوام ورکړي خو لا یې هم د هغوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د هیواد افغانستان ته پرلپسې بشری مرستې ورکړي او همداراز د طالبانو له حکومت سره د ریل لارې په برخه کې همکاري کوي. ازبکستان له طالبانو سره موافقه کړې چې له مزار شریف څخه به ریل لار تر پېښور پورې وغځوي او په دې توګه به ازبکستان د افغانستان له لارې د ریل لارې په وسیله له پاکستان سره وصل شي. د روان عقرب یا لړم پشپشمه نیټه د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د اروپای شورا رئیس شارل میشل سره په کتنه کې له ترمیز څخه تر مزار شریف، کابل او پېښور پورې د اورګاډي د پټلۍ په اړه وویل چې دا پروژه سیمه ایز اتصال پراخولی شي او د څو هیوادونو وګړي ګټه ترې اخیستلی شي. دوی په عین حال کې ټینګار وکړ چې افغانستان باید بیا د سیمې او نړۍ لپاره په ګواښ بدل نشي.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په نړیوالو مسایلو کې به اوکراین ته ورشو. د اوکراین چارواکي وایي چې روسي ځواکونه د خرسون له خاره وتلو ته دوام ورکړی دی. دا د هیواد لوی درستیز ویلی دی چې د غزواکونه په شاتک سره کورونه لوټي او مهم تاسیسات ویجاړوي. جزئیات به نور یاس نورینه وور.
اوکراینی ځواکونه د خرسون ښار پر لوري پر مختګ ته دوام ورکوي. دا خبره د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نن وروسته تر دې وکړه چې روسي ځواکونه د موسکو د امر له مخې د دنیپر سیند له لویدیځې غاړې په شاتګ ته دوام ورکوي. روسي پرون پنجشنبه وویل چې له دې ستراتیژیک ښار څخه د روسي ځواکونو وتل پیل شوی دی. لوی درستیز وویل د وتلو بهیر ورو دی تر څو روسي ځواکونه وکولی شي چې د دنیپر د سیند بلې غاړې ته خپلې مورچلې پیاوړي کړي. له استراتیژیک پلاوه خرسون له دو اړخونو مهم دی. د روسیې لخوا د اوکراین د اشغال شوې کریمیا ټاپو وزمې وزنې وچه لاره له همدې سیمې تیریږي او هم د دنیپر د سیند په خوله کې اوکراین پر دو برخو جلا کوي. که څنګه په وروستیو اونیو کې د خرسون په سیمه کې د اوکراینی ځواکونو پرمختګ پڅ شوی و خو وروسته له دې چې اوکراین پر دنیپر سیند څو پلونه په توغندو ووشتل د روسیې د اکمالاتو په لارو کې خنډونه پېښ شول. د اوکراین لوی درسیز وویل چې روسي ځواکونه له پشاکې دوسره کورونه لوټوي او مهم بنسټیز تاسیسات ویجاړوي او هم د هغو سیمو اوسیدونکي اجباري کوشته اړ کوي چې د دوی تر کنټرول لاندې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وویل چې د اوکراین ځواکونو د هیواد په جنوب کې یو څلوېښت میش ځایونه آزاد کړي خو د ده په خبره هغه د یوې وحشتناکې مبارزې او د ازادۍ لپاره د اوکراینیانو پر سرښندنې آزاد شوي دي. د پوځي چارو کارپوهان په دې باور دي چې که اوکراینی پوځیان د خرسون ښار ونیسي نو د کریمیا ټاپو وزمې د بیرته نیولو لار ورته هوارولی شي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
وس په ختیست کې نورستان ته ورشو. د نورستان په مرکز پارون کې د نمړیز لپاره د انټرنیټ 3G خدمات پیل شول. د دې وړاندې د پارون ولسی وګړي او حکومتي مسؤلین د انټرنیټ د کمزوري سرعت او نشټون په وجه غنستون د سره مخ وو. اوس چې هلته 3G او 4G انټرنیټ فعال شو خلک پرې سخه وختي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د نورستان مرکز پارون کې هغستون زحل شو چې لامل حکومتي کارکونکو او ولسی وګړي یو ډول مشکلات سره مخ او ټولو یې په یو غږ هواري غوښته. دا د انټرنیټ نشتون او کمزورې سرعت په نورستان کې د طالبانو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي مسؤل خالد فاتح ازادي رادیو ته وویل د پنځشنبه پورس په پارون کې د افغان بي سیم ټلیفوني شبکې لخوا د دری او څلور جی انټرنیټي خدمات پیل شول.
تر اوسه په نورستان ولایت او خاص مرکز کې انټرنیټي خدمات نو اوس موږ د نورستان ولایت اطمینان ورکو چې د افغان بیسیم 3G او 4G انټرنیټي خدماتو څخه په آزاد استفاده وکړي، او دارنګه موږ د خپل ټولو مشرانو څخه مننه کوو چې موږ سره تر دې ځای ډیره همکاري کړې ده، او خاص کر د افغان بیسیم مسؤلینو څخه، او ان شاء الله موږ کوشش کوو چې په آینده کې دا سیستم لری ولسوالۍ ان شاء الله هم پراخ کړو.
د پارون اوسیدونکو وای په خوایي د انټرنیټ له کمزوري سرعت او نشتون په وجه ډېرې ستونزې ګاللې، او کله کله خو به اړ شول شي د اسناد لیږلو او یا هم پر انټرنیټ د خپل دوستانو سره خبرو کول لپاره کونړ یا جلال آباد ته لاړ شي. اوس وخت چې له یادو مشکلاتو خلاص شول. وحدت پال نورستانی او عزیز الرحمن
د نورستان په مرکز پارون کې 4G انټرنیټي خدمات خلکو ته وړاندې شو. واقعا چې موږ ډیر زیات خوشاله یو. د نورستان په تاریخ کې دا یو لوی پرمختګ دی. زمونږ دغه هیله ده چې دغه نورې شبکې هم باید په نورستان کې دغه انټرنیټي خدمات وړاندې کړي. تا چې د یو مکتوب صادرولو لپاره به چې زمونږ کم دوستان یا ملګري خارج کې اوسي هغوی سره خبرې کول، نو بیا موږ کونړ ته د یو خبرې په خاطر ډېرو مصرفونو سره موږ بهلته سفر کول.
زه عزیز الرحمن د نورستان ولایت اشتوی کلی اوسیدونکو د مخابراتو ریاست څخه مننه کوم چې په نورستان ولایت کې د افغان بیسیم 3G او 4G خدمات فعال کړي او زموږ مشکلات حل شو.
د نورستان په مرکز پارون کې په داسې حال کې 3 او 4G انټرنیټي خدمات پیل کیږي چې د یاد ولایت ډېرې دری او سیمي لا اوس هم د ټلیفون او انټرنیټ له خدماتو به برخې دي.
اوس به په سویل کې کندهار ته ورشو. په کندهار کې د یو محلي سندرغاړي نجیب شریف وهلو او شکنجه کولو یو شمیر افغان فرهنګیان او د بشري حقوقو فعالان غوسه کړي دي. نجیب شریف چې په کندهار کې یو نومتی سندرغاړی دی په وروستیو کې دا کړي چې د طالبان لخوا وهل شوی او شکنجه شوی دی. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
لیکوال او مدني فعال نصار سالیوی په زور کلینیکی کې هغه په کندهار کې د طالب چارواکو لخوا د نجیب شریف په نوم د سیمه ییز سندرغاړي وهلو او شکنجه کولو ته په اشاره وایي. هنر او موسیقي د انساني ټولنې ضرورت دی، او د هنرمندانو وهل او شکنجه کول د خي چې اوسم په افغانستان کې سهرایي محکمې روانی دی.
که څه هم د انجینر صاحب نجیب شریف د بندي کېدو او د شکنجه دقیق علت معلوم نه دی، ولی پر خپل سر باندې یو څوک حوزې ته بیول او بیا په حوزه کې شکنجه کول د محکمې او د قاضي د حکم او د امر څخه بغیر دا په دې معنی باندې د چپ افغانستان کې اوسم د سرای محکمو داور دی، او د هر چا چې هر څه زړه وغواړي هغه په حوزه کې دوی پر هر فرد باندې عملي کولای شي.
نصار صالح چې په کندهار کې د مدني او فرهنګي فعالیت سابقه لري، آزادې رادیو ته ویل انجینر شریف یو بې طرفه سندرغاړی دی او تل یې ټولنې ته د خلکو په خوخه موسیقي وړاندې کړې ده.
زما هیله دا ده چې وسنی حاکمان ډیر پراخ سنی او حوصله څخه استفاده وکړي. هنر ټوله دنیا په رسمیت باندې پیژني. موسیقي نن سبا د انساني ټولنې یو ضرورت دی. حتی دغه د طالبانو ځنی هغه کسان چې هغه ناتونه او ترانې وایي، تاسو هغه وګورئ، دغه د دوی کمپوزونه اکثریت یې د هندي موسیقي څخه کاپي سوي دي. خو دا په دې معنی چې دوی هندي موسیقي اوري او د هغه مغه هندي موسیقي ځنی کمپوزونه دوی ځان تر اخلي. زه ډیر خوشاله یم افغانستان ټول فرهنګیان لیکوالان او ځوانان خوښین دي په دې هیله باندې چې دغه رقم او دې تورته واقعیت په افغانستان کې بیا تکرار نشي، او هغه چاچ پر خپل سر باندې د انجینر صاحب نجیب شریف ته شکنجه ورکړی ده. هیله ده چې هغه د طالبانو په خبره چې قانون نشته، مګر دی د قانون پر وړاندې خلکو ته سزا ورکړي. دا مغه قانون پر وړاندې هغه سړی راکښ کی چې تا د کوم قانون پر اساس باندې او د کوم صلاحیت څخه په استفاده دا سړی په وځ کې شکنجه کړی.
په ټولنیزو رسنیو هم یو شمیر فرهنګیانو او مدني فعالانو په کندهار کې د نجیب شریف سره شوی چلن غندلی دی او هغه یو بې طرفه سندرغاړی بللی دی. د کندهار یو فرهنګ پال او د نجیب شریف نږدې ملګری عظمت امید ازادي راډیو ته ویل شریف سره د طالبانو چلند ډیر نامناسب و.
بد بختانه چې ډیر ناسم دی. دا تیرو څو ورځو کې په کندهار کې د ډیر ښه هنرمند د کندهار په سطح د بې جوړې هنرمند سره طالبانو ناسم برخورد کړي، شکنجه کړی دی د کور استلی او بیا وهلی دی چې ورسته بیا روختون ته تللی.
نجیب شریف چې سندری په کندهار سربیره د افغانستان په نورو سیمو کې هم ګڼ مینوال لري، ازادي راډیو ته ویل د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره له کوره نه دی بهر شوی، خو په وروستیو کې د خپل کور مخې ته ځایي طالبانو وهلی ډبولی او بیا یې له ځان سره بیولی دی.
لاسونه یې شاته راوتړل، د کور مخ ته د اولادو په مخ کې ډېر په کنداغو یې ووهلم، ډېر ټینګ چې زه نه ورسره تلم. دوی بس ما زه ډېر تر فشار لاندې کړلم، نو زه بوتلم په مختلفو کوڅو کې او په خرابو خرابو لاسونه مې شاته تړلي دي او په ډېر بد وضعیت کې. ټول وطن، ټول خلک، ټول همسایګان، ټول قتل سوچ در مربطه او زی پوری بوتلم. حالته بیا ماته د تورستانو او خلک چې ناپیژان خلک و د غونو من را ته اخیستل چې دا پیژني دې سره ارتباط چې ما به نه پیژندل زه به در شکنجې در سخت شکنجې در ضربو د کنداغو او د سکانو در لغتو. نو تر سهاره د پلاستیک شکنجه، د نوک د کښلو، د قسم قسم کیبلان، نو ډیر مې وضعیت فزیکي نه آرامه یم. ډیرې ضربه مې لیدلې ده، نسم کولای چې ټوله شیان را په یاد کړم.
دا افغاني سندرغاړی وایي اوس له فزیکي او رواني پلاوه ښه نه دی او دومره شکنجه ورکړل شوې ده چې د هغه وخت یادول ورته سخت تمامېږي. په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې د ډلې پر موسیقي غږولو بندیز لګولی. زیاتره افغان سندرغاړو افغانستان پریښی چې یا ګاونډیو او یا هم لیدوزي هیوادونو ته تللی دي، خو هم په افغانستان کې ګڼ شمېر سندرغاړي پاتې دي چې نه یوازې د خپل هنر او کار څخه منې دي، بلکې د نجیب شریف په څیر له پیښو سره هم مخ کیږي. موږ د نجیب شریف سره د شوي چلن په اړه په کندهار کې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو د نظر ترلاسه کولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. زه د نیمهار ولایت د لالپوری ولسوالۍ د شکنه وزکې نه ګلدین تای سره په تماس کې مند بعد د سلام مو دا درخواست چې ام د پاکستان او پد ام د افغانستان او بعد په پاکستان کې د زمنګ ورونه دي پښتانه دي مسلمانان دي او په افغانستان کې پښتانه دي زمنګ ورونه دي مسلمانان دي. خو بدبختانه چې په افغانستان کې څومره سرحدي سیمو کې څومره پښتانه چې پراته دي کنه دوی بالکل تاګ را تاګ لارو ته ډېره سخته ده. پاکستان ته تاګ را تاګ نشي کولای، نه ولا څوک اجازه ورکړي نه پریږدي، او چې پاکستان له لارې هلته نیول کېږي هلته تاڼو کې مشهور کېږي او هلته طبیعت پاڼې خو له بیخي څوک نه ورکوي، خو کار چې کوي هم په غلا باندې فاران کوي. خو بدبختانه چې په افغانستان کې کوم سرحدي سیمو ته نږدې پښتانه چې دي کنه دا خوران ځي په سپین بول د کوټ او چمن باندې پاکستان ته ځي وته از موټر والا بیا په لزر او په شزر باندې یو کې باندې خرڅې لکه قاچاق او بل په بل باندې خرڅې. بیا چې دا خوران مزدوري خوري او بیا چې دا غي مخې راځي بیا دې بل چې راځي بیا دې چې خزر دې 20 روپۍ لزر 15 لزر شزر په اتمې مزدوري کې خوران اوسې دا یو 15 پیتاږي شزر یو لکه پوری د 10 لږ شي بیا چې دا غي مخې راځي چې مزدوري غریب وو چې تل د بچو په غاړه درو دارو ترمل په غاړه مړ ژوند یو په غاړه چې دې راځي بیا د ښان دې تون دې چې اخیست دا زمونږ درخواست یم د پاکستان او پښتون د افغانستان حکومت چې موږ مسلمانان یو یو د بل نه خلاصین رسومه تکړه تکړه خلک چې دنیا به خوځوله هغه خلک نه بخاول کې پراته دي او دا 15 ورځې ژوند د په تیر دي ارش مچ څو ظلم او کی خدا ظلم ورځې به تیر شي خو بیا اخرت کې هغه نه ختمي دي چې ژوند یې هغه نه ختمي. والسلام ګلدین تکنوا
دوستی تا سلام رادیوی آزادی تا سلام خودم خوشحال و کامیاب لرزر دگروال آیات الله احمدی رات نمی زمد تر که اول موگه یو مشکل ده مو خوز پینگیر خالی که پینزه و یک کلن سرایم از ازایر ده وقت سای منصبم تا تقاودم نر کیوی چی پدو کی و توجه و پسرای چی زوش بیانو نرطولی پیسی پی تقاود مصرفی. دوام دغه ده پاکستان مورد که می دست نظر در لوگ ده چې ما بیا دغه د موږ مهاجر هلته ډېر په تکلیف وي، ډېر بیا به بې عزته کوي. دا خو والا که د یوه افغان نفس ومني چې یو افغان بل دې په خارج کې سپک شي یا د بې عزتي ورته وشي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د خبرونې دویمې نیمایي ته ورسېدو. که چېرته تاسو د خبرونې نوې اورېدلې کولی شئ د ازادي راډیو پاڼې ته چې پته یې ازادي راډیو ډاټ کام ده ورشئ. هلته دغه مطالب شته ده ولولئ او د دې تر څنګ کولی شئ تاسو دغه خبرونې هلته واورئ. په دویمې نیمایي کې درته د ازادي اورېدونکو پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورزو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ داسې یو پریکړه لیک تصویب کړی دی چې په کې طالبان د ښځو او نجونو د بشري حقونو په نقص تورن شوي دي. دغه پریکړه لیک چې پرون تصویب شوی دی، طالبان په کې د یو ټول ګډونو حکومت په جوړولو پاتې بلل شوی دی او د افغانستان د اقتصادي، بشري او ټولنیز ناورین پراپرې اچول شوی ده. پریکړه لیک کې د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې د تاوتریخوالي دوام، افغانستان کې د ترهګریزو ډلو لکه القاعده، اسلامي دولت ډلې یا داعش او نورو ترهګریزو ډلو شتون ته هم اشاره شوې ده. طالبانو تر اوسه د دې پریکړه لیک په رسنه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې به د ښځو او نجونو حقونو ته احترام کوي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسامبلې مشر هم وویل چې افغانستان د نړۍ یوازینی هېواد دی چې نجونو ته په کې د پوره زده کړو حق نه ورکول کېږي. ترکی رسانه وایي په انقره کې د 50 افغانانو مړی موندل شوی دی. د ترکی دولتي اناتولو اژانس او نور رسنیو د پنجشنبې په ورځ راپور ورکړی دی چې ترکی پولیسو د انقره په اندلداغ سیمه کې د دغو افغانانو مړی موندلی دی او ښکاري چې په چړو وهل شوی دی. د انقره د والي دفتر په ټویټر کې ویلي دي د دغو 50 بهرني اتباعو د وژنې په اړه پلټنې روانې دي. د وژل شوو خلکو کورنیو خپلوانو پولیس او روغتیا پال خبر کړی وه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزي اوتمباوا کابل کې د سیمې د هیوادونو له سفیرانو سره د همکارۍ او د تقویت په موخه خبرې اترې کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یونما نن پر خپلې فیسبوک پاڼه لیکلې دي، سیمه ییز هیوادونه د افغانستان سره د سوداګرۍ، انرژۍ او نورو تجارتي مالونو په راکړه ورکړه کې مهم رول لري. یونما د اعلامیې په یو برخه کې راغلي دي، د افغانانو د سولې ژوند، اقتصادي ثبات او زده کړو ته د ټولو د لاسرسي لپاره ډېرې هڅو ته اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ګاونډیو په ګډون د سیمې او نړۍ هیڅ هېواد د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. نن د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د لې درستیزونو کمیټې وویل د دوی وسلوال ځواکونه د خرسون ښار پر لور د پرمختګ په حال کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین له سویل څخه روسي وسلوال ځواکونه د مسکو د امر پر بنسټ په لویدیځ کې د دن پر سیند څنډې پرېږدي. د سویلي میکولایف سیمهییز چارواکو نن سهار وویل چې په یو راکټي حمله کې شپه مهال دوه وګړي وژل شوي دي. روسي ویلي دی له خرسون ستراتیژیک ښار څخه یې د سرتیرو ایستل د رواني میاشتې په لسمه پیل کړی دي. او د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا پخوانی مشر سپ بلاستر ویلي ایران دی په نړیوال جام کې له ګډونه منشي. هغه د خبره په تسهال کې کړې ده چې په تیرې سپتمبر میاشت کې د ځوانې مهسا امینی له وژل کېدو وروسته ایران د پراخو اعتراضونو شاهد دی. امینی د اسلامي حجاب نه رعایت کولو په تور د ایران د ګشت ارشاد پولیس لخوا نیول شوې وه، وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه.
آزادی او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې اوریدونکو تر ډیره په پاکستان کې د افغان کډوالو د ناوړه وضعیت په اړه پیغامونه راته پریخي. ځینې اوریدونکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله د وختو د ستونزو یادونه هم کوي. ځینې بیا وایي چې خپلوان یې د پاکستان په جیلونو کې زندانیان دي، خو د خوشی کېدو لپاره یې هیڅ کار هم نه دی شوی. موږ په همدې اړه په پاکستان کې د بشري حقونو له یوې فعالې او د پی ټی ایم له غړې منیزا کاکړ سره مرکه هم لرو، خو راځئ په پیل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اعظم الیاس خان انصاری د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ نه تاسو ته پیغام پیښدم. تاسو په تورخم دروازه کې د یو افغاني میرمنې سره زورجاتی یا بې عزتۍ سوی دی، نو د دې پر ځای چې زموږ ښځو سره یا زنانه سره د پاکستان ځواکونه بې عزتۍ کوي، نو شکردار چې په خپل هیواد کې په شرعي حجاب کې د دوی پر مخ د ښوونځي دروازې را خلاصې کړو. ښځو پر مخ او دلته ښځینه ډاکټرانې موږ شپریمانه ولرو او نور عصري علوم ته پرمختګ ورکړو، نو موږ ډاکټران په خپل هیواد کې ډیر ولرو، نو باید د خارجي هیواد د ډاکټرانو څخه خلاص یو او موږ ښځې په عزت کې وي. د اسلامي امارت مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې نور د ښوونځي د نورو ښځو دواړو پر مخ باندې خلاص کړي.
د
کندهار نه زحمت تر کوم هله لرم چې دغه یو پیغام شیر کې نور د خدای په لیاز دغه مهاجرین او دغه بارډر غمه وخري زه خپل د سترګو لیدلې حال درته وایم چې زه خپل او شتم مریض يم د تداوی د پاره د لغړیان پر دې بارډر داسې آل جوړ کړی دی چې پاکستانی ملیشو ته سترګې وها و داسې کوه و هاسې کوه هغه را بارډر پاسه کوه واپس یې کوه د ماته 2000 راکه ماته 5000 راکه ماته 1000 راکه زه جاړم نو ډیر په تکلیف چې مسلمانان ډیر په عذاب چې سیاساري مؤمنان مریضان نو دا امید دي چې دغه هلو خواهش دي چې دغه د خدای په لیاز دغه کارونه مکوي دغه شانو مخنیوي ونیسي او دغه خلکو سره خبرې وکړي په دغه لار کې آسان چا ویراول کده کندهار سکره هم ورڅخه دی واپس یې وهي ټکې به سچ وراړي.
سلامونه احترامونه تاسو د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو تاسو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترمہ دا ټول عمر هم دغه شان حال افغانان ته پاکستانیان بیخیز د انسان په نظر نه ګوري چې دا انسانان دي. جمهوریت کې خو لا د دفاع نه په لګ پریشلو یو څه گزاره به کوله اوس امارات کې خو دغه خپل حکومت دی چې څه کوي هغه کولای شي او دا حکومت هیڅ په قصه کې نه د پوسې نه کوي چې دا افغانان دي د خاورې بچیان دي د انسانیت په سترګه ورته نه دی وګوري او نه ورته هغه ګوري. زما خپله د سترګو حال دی چې دی زما ترو مریض و د کینسر مریض دی مرۍ خرابه ده دې ځګې نه واړه واخوا ته او دیو مې اجازه راکړه هلته چې کله واړه او پاکستانی فوجیانو راته ویل دا دې پورمه کې دغه دی تاسو دا بیرته ایسته واړه مونږ چې بیرته راواړه بس مونږ یېم ووهلو دیو مو ووهلو او بې عزتي راله وکړه او مریض یې ګډوډ ووهه نو دغه زما د سترګو لیدلی حال دی او دا یوه ورځ نه دا هره ورځ دا کار کېږي. هغې نه وروسته بیا مې یو شل ورځې بعد هم بیا کوشش شروع کړه واسطې او پیسې او اخوا دیخوا نو اوس یې رالړولی دی تره مې اوس هم پاکستان کې دی او دغه حال دی زمونږ الله دې رحم وکړي. نو سلام علیکم.
السلام علیکم صدام خان یم د پاک افغان بارډر چمنسه نه د ټوله ازادي راډیو کارکوونکو سلامونه زما د کابل کې او زه د طالبانو صدا خواست کوم چې پر دا بارډر باندې د سرونه واچي دا وسنګ حال دی دا د پاکستاني چارواکو سره دی خبره وکړي کښې دي دا طالبان هلته وایي چې وایي ښځې سره به نارینه ورسره بیا به سفر کوي دا پاکستاني چارواکي نارینه جونه واپس کړي او ښځې ایله کې دورې هغه په شپو ورک کوي په دوو شپو هم ورک کوي په درو شپو هم ورک کوي کوچنیان یې هم ورک کوي چپه ورسته کسي دي پر دا وایي لږ رڼا واچي دا طالبان د خدای وسیله وکړي دا لږ نظر دې پر دا وکړي.
سلامونه تاسو ته ټولو اوریدونکو ته له هلمند خبر کوم دا چې همیشه د پاکستان حکومت او د پاکستانی سرتیری افغانانو ته تکلیف ورکوي پر دې لارو باندې نو زموږ د افغان حکومت څخه دا هیله او دا دغه ده چې دا مشکل د دوی سره حل کړي او که داسې نه وي نو دا لارې دې وتړي نو که هغه هم امکان نه لري بیا د افغانانو دلته په افغانستان کې داسې کلینکونه او روغتونونه جوړ کړي چې بیا د پاکستان د لارې سره وګرځېږي ځکه چې 50-60% ګرده مریضان پر دې لارو اوړي نو دغه مو غوښتنه ده.
زه سلامونه وایم د ازادي د رادو کارکونکو ته او د هلمند د ګرشت ولسوالۍ سره ستاسو پیغام پرېږدم وروره دغه زموږ د کلي کسان تللي دي او پاکستان ته په مزدورۍ پسې دغه کرکټ باندې چې د دوی جنجال خوشکه سره راغلي وو په کراچۍ کې وروره ګرد کسان نیولي دي د کراچۍ په لنډي جیل کې بندیان دي زما خپل د سترګو لیدلی حال دی په 15000 پاکستاني کالدارو باندې یو ملاقاتي یو وار ورتلای شي چې 15000 کالداري ورکی په بدل کې د یو وار دیندار باخو خبر ملاقات سره کوي شي وروره د غزما ځغ د اسلامي امارت د لوړپور چارواکو پر ورسوي چې د خلکو غم وخوري وروره ما خو زور نه رسیږي خپل ورغلې يم د دلی مې دي خپل سترګو لیدلې عالم دی وروره دغه کسانو غم دی وخوري د کندهار څخه پکړي د سکری چې دوی ورته پکړي هغه د سکری ورته خدي بل شي نه لري نشناخته کاسي ک پاسپورت دي ک دسکرا دي چې نه مني ګرځي په جیل کې چې ولې دي په دې بد شرایط کې ژوند کې وروره بس هغه ما پیغام د دولت پوری چارواک پوری ورسوي دا خلکو غم دی وخري بس والسلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه د ترینو له سوالینه خبرې کوم امان الله مينوم دي دا سوال لرم چې دا ډېر افغانان پاکستان راسنه شوی دي واپس راغلي دي چې هغه سره د پاکستانی کارت سره راغلي دي ډېر په حالت تکلیف باندې راغلي دي جمع کړي دي بس راغلي او دلته دین له په تورنم کې چې سره هیڅ قسم کومه غنډه نشته او راغلي دي بیا بار کې تاسو سره سره ولاړې او دغه خبردار کوم چې کوم وانان پاکستان کې دي او مونږ پدې خوشاله چې هغه ټول خپل وطن ته خپل خوښې سره ستنه شي او رېجستریشن نه پات فورن خپل وطن ته ستنه شي. موږ دا مترجم هم کوو تاسو نه چې هلته دا مونږ به خوشاله چې موږ ټول افغانان ته بیا یو ځای شو خپل وطن آباد کړو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ. زمن یو مهاجر یا افغان پاکستان ته دی پاسپورت اپ کې را کړی هغه بیا هم پوسټر کې دی هغه باندې کیږي هغه ور کیږي او دا غینا ورسته هر په د افغانستان هر ګور ګور کې دی دلته پاکستانیان راځي کار کوي.
ورور زده ازادي راډیو ته دغه پیغام پرزم د هلمند ولایت څخه زموږ دغه کم کسان چې په خواري او په مزدوري په کتلې دي په پاکستان په کراچي کې ورور ګرد دغه په کرکټ باندې چا جنجال سره کړی وو نوم چې د افغاني دي کغریفکار او کاټ دي پاسپورت ولري کټه په کړی دي کرا ده ټول ورور بنجان دي په پاکستان په لنډي جیلو په سنټر جیل کې دغه زما زغ د اسلامي امارت ورپړو چارواک پر ورسېږي او د سازمان ملل پر د ازما زغور شو په دای بد حالت کې دي چې بيخي په سخت حالت کې دي وله تر ټول ډیر ځلم پر شروع دي ته دغه غم دی وخلې سي د ازما زغور شو. ورور السلام علیکم.
السلام علیکم. د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلینا تعال سره په تماس کې ما د زړه کوم سلامونه ډیر ډیر وایم دا زادې را دوه کار کوونکو ته او په خاصه توګه ټول اوریدونکو بعد د سلام مو دا درخواست یې وروره چې منګه د پاکستان د کلار شو او چې داغه مخیر ازو کنه نو بس اتزره خو مزه ساو شو مګان پیندل لزره شل زره دغه دې چې زمونږ داغه مخیر اساس ترکیږي او د دې مخې دې کنه د دې مخې بس 5000 شپې تزره یو لک خو ولکه زمونږ د وښنه بار ته خبره ده دا زمونږ درخواست د افغانستان حکومت ته دې خسته حکومت د افغانستان حکومت وز د سیاست دا ځکه په دې خاطر چې ارسمه یو سره بس پاشي کنه په مظلوم باندې ظلم نشي کولای که ارسمه یو سره زور ورشي په یو مظلوم باندې غصب نشي کولای که ارسمه یو سره زور ورشي ارسمه دغه شي کنه په خاطر یا بدماشي نو غریب سړي سره غږم ته نشي کولای نن ته شي وخت کنه په یو لار باندې غریب فقیر ملنګ عجز ګدا خان بدماش په یو لار باندې والی مجاشتي یو په بل باندې اندازه کله نه کولای شي نه به وتی د سیبر د سیبر د سیبر نه جزاده داغه لپاره بس دا د درخواست مې دی دا کوم ترتیب سره چې مخامخ وکړم دا دغه ترتیب دی منګه دور او باسي دا الله په کوم وخت باندې نړیوالو تم دا درخواست دی منګ به تر کوم وخت پورې بلی ګناه کې مختلای دا ګناه به موږ لږی کنه اخیریت کې چې سره اسمه ګناګار یې جزا ولور هغه یا غله جزا نه غسري خلاصي او منګه دا تاریخ 50 کال په افغانستان کې جنگ او جګړه او تکلیف او زحمت او دزومات اوس خو ختم شوې دي اوس خو کلاري ده وسه منګه ما ښان دي یو تر څنګه شو دلی چار چاپیره ته باندې زونه دي بس کم سره تزي چې ته خلاف شو بس نه نيسي مزرين په غلابني کو ام ګرځیدل په غلابني کو کم د پاکستان خلک کې د اړ یو ملکی افغانستان کې خدای دا ګرځیدي شي خو بس بختانه د افغانستان سره په یو ځکم دا ونه ګرځیدل چې ښکاره خوشي بس ویل دا وي مازر دي افغان دي بس ګناګار دي دا د پاسي روه د افغانستان په نړۍ والو ته پاکستان تم دا درخواست یو حکومت تم دا درخواست بس موږ دا ګناه چې دا روه ته معاف کړي بس موږ نو په خپل خور کوم ته بخره وکړي او دا کوم ګناه چې موږ خپل دا چې موږ نړۍ والو ته جوړ حکومت پني دا کوم تقریبا فنون څه مخامخ یو لدی چې دا څه زمغه حاصل دي تقریبا موږ خلاص و سلام.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په پیغامونو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله د تګراتګ ستونزې یاد شوې وي د غراز له افغان کډوالو سره د پاکستانی پولیسو یا امنیتي ځواکونو د ناوړه چلند شکایتونه هم وو. په دې ورسېو کې داسې راپورونه هم خبره شول چې لکتر لګ 1200 افغان کډوال د کراچي په زندانونو کې بنديان دي. د اوریدونکو پیغام هم همدا و چې یو خپلوان هلته بندي دی کله چې دای لیدو ته ورغلی لیدلی دي چې له ناوړه وضعیت سره د زندان دننه مخامخ دي. دا چې دغلته په کراچي کې تشمیر افغان زندانیان د مهال د زندان د پنجرو تر شاش په ورځي تیروي او په ټوله کې په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت څه ډول دی په همدې اړه زموږ همکار نوریاس نوري د بشري حقوقو له فعال او د پی ټی ایم لغړې منیزا کاکړ سره د مرکه کړي.
دا مای په کراچۍ او جامشورو کې تر 1200 پورې افغانان چې دي بنديان دي پکې زیات شمیر د خزو د ماشومان
دا څه وخت بنديان شوي دي د څه وختونه معلوم دي
دا د اکتوبر د میاشتې نه
ولی
اکتوبر د دایو د میاشتې کې د مملکت سان دوی نیولې دي.
ولی دوی نیول شوی دي اسناد قانوني دي اوسې دوی نه درلودل
ک په دې باندې دا ټول دي چې دوی قانوني اسناد نه لري او without any legal documents دوی پاکستان ته راغلي فورن اکټ د پیپر دوی باندې لګېدلی. خو په دې کې زیات شمېر دغو کسانو دي 300 او 300 کسانو چې مخکله ورسره ملاقات شوی چې دا غوښتل سره کارډونه او یا ویزا او پاسپورت دا ورسره ول چې پولیس از ان ضبط کړی دی او بیا موږ پولیس سټېشن ته پسیتلیو نو هغه بیا موږ انکاري وو چې بل موږ سره خدای شي سم ډاکومېنټس موږ دوی نه دی اخستي.
ولې دغه کسانو سره چې دا تاسو وایئ چې 300 او 400 کسانو او دوی قانوني اسناد هم درلودل کارتونه هم ورسره دغه څه بد چلن کیږي؟
او بالکل د دوی د زورولو لپاره دوی سره دا چلن کیږي.
په دې ورسره کې څو تنو د خوشی کېدو خبر هم ورکړل شو، تاسو هم د دوی دوسیه حتما مخته وړي خبر بیا چې تر اوسه پورې څومره کسان په دا ورسره ورځو کې خوشی شوي دي؟
دا اوس 13 ورځې کې موږ دې کسان چې دی واپس لګلی و خو هغه هغه کسان د چا چې سزا پوره شو،
یعنی د دوی لپاره سزا تعین شوې ده، دوی باندې محاکمه دایره شوې ده او څومره سزا ورکړل شوې ده؟ تاسو وایئ چې 200 کسان چې نیول شوې دي، هدي اعظمي سزا د دوی څومره ده؟
کم سه کم دلته سه کم دلته د عدالتونه دي، نو ډیسټریکټ لمون د ریپورت لپاره درخواست ورکړو دوی کم سه کم ټیکله زنانه او ماشومان پکې وي، نو یو میاشت سزا ورته کني دا سزا تر درو میاشتو پورې ورکوي.
په کومو شرایطو دوی بیا خوشی کوي؟
شرایط دوی په قاعده په اورډر کې دوی لیکلي چې دوی مخامخ اورډر کراس کواستي.
په دې برخه کې پاکستان کې د افغانستان سفارت په کراچي کې د افغانستان قونسلګری هم مرسته کوي، تاسو هغه سره هم تماس نیولای د دوی د انتقال په برخه کې یا د دوی د زندان کې د اوسېدو د شرایطو په اړه د پاکستاني چارواکو سره خبرې شوې دي؟
هو مون بار بار باندې هغه سره ملاقاتونه شوې دي او هغه په مدد باندې د پاکستان حکومت سره خبرې شوې دي.
بله، دا سه راپورونه ترلاسه کړی چې لږه بنديان سره ځینې وخت بد چلن هم کیږي، زبرول کیږي په زندان کې دننه، دا سه کوم راپورونه تاسو هم ترلاسه کړی دي؟ دغه بنديان سره شتاسو غږیدلی یاست؟ دوی دا شکایتونه تاسو ته کړی دي؟
د زنانه سره خدای چې چلسن نه دی شوی، خو سړیان چې دی اکثر دا شکایت کوي چې پولیس والا مونږ ته غوي مونږ ته بیرک نه راکوي یا سہولیات نه راکوي، لکه څنګه چې انور کې دی انو ته ورته وي زمونږ نه پیسې غواړي د دوی نه، او دا کسان چې کله ونی ولوم شي د دوی نه ازادي سره سم پیسې یا سم قیمتي سامانونه وی ور سره هغه پولیس دین واخلي او هغه سامان یې په ایف آی آر سکیم نه یو منشن کړی چې مونږ بیا بعد کې کلیم پوچ به د زموږ سامان واپس راکا.
د تاسو دغه هڅو چې د دوی نه دفاع کوي کومه مرسته کړې ده چې د دوی شرایط خشي یا له دوی سره د پاکستانی مسول چارواکو چلن خشي؟
د لپاره ګورنمنت هم لیټر لګلی دی، راوی سره ملاقات کول هم کوشش کړی دی، د دوی سفارت هم ویل دي چې تاسو خپل حکومتي سطح باندې د دوی سره خبره وکړه، چې د پاکستان ګورنمنت سره چې د دوی لپاره کدل ته نیول کیږي هم نو باید اغلیا دی ورته اواري چې دومره زحمت زیات نه ورکړل شي.
بله، تاسو راپورونه هم ورکړل شوی دي چې د افغانستان یو تابعه د تخار ولایت یو اوسیدونکو په کراچۍ زندان کې مړ شوی دی، تاسو کوم څه اوریدل دي؟
او بالکل، هغه د عدالت له لارې خبره شوې او ما د دوی سفارت ته خبر کړی او هغه بس خپل پروسیجر په لګیا کړی دی، ته وسه لدل ته کراچۍ کې
یعنی مړ شوی دی
تیار کې دا یو زویم دی؟
یعنی
جی بالکل،
یو کس مړ شوی په زندان کې او دوه کس؟
نه نه، یو کس مړ شوی دی، بابا دی او دا سره دا زوی هم دلته په دغه ایف آی آر کې بند دی، نو هوم ډیپارټمنټ او دا ورته وی تر څو کې دا ایف آی آر نه یال شو د دازو نه وی د ریپورت اورډر شو نه وی تر هغه موږ د لپاره هم لیټر نه شو درکولای،
یعنی مړ نه ور کوي چې افغانستان ته ویلېږي؟
بالکل،
په خپل مرګ مړ شوی دی او ناروغ کوم بچلن ور سره شوی دی؟
او بالکل، دا ناروغ ولی دا نن غډیر ناروغان دی، په کې یو بل زموږ افغان نه ورو دی چې هغه بیمار دی، دا غل لپاره موږ به قاعده د سفارت نه لیټر ورته راوړلو، خو چې کم سه کم په جیل کې هغه طبي سہولیات ورکړي دي خو پریښې نه دي.
یعنی د پاکستان چارواکي ناروغان هم په همدغه زندانونو کې ساتي؟
جی بالکل.
تاسو له نظر آیا دا انساني ده؟ آیا دا د بشر له حقوقو څخه سرغړونه نه ده چې دوی له بنديانو سره له ناروغانو سره هم ورته چلند کوي؟
هم دا په موږ په عدالت کې بار بار وچتو چې بای دا د هیومن رائټس خلاف کار روان دي، بندي موږ د دوی سره خبرې کوو، ایمنټیریان لاز باندې موږ دوی سره خبرې کوو، په دې وجه باندې د سیسټم د دوی په قانون کې چې کوم سزا ده 3 کال نه وخت تر 10 کال پورې ده چې سو غیر قانوني طور پاکستان ته راشي نو موږ به دغه ایمنټیریان لاز او دا کوست ایکسپلین کوو په بیسس باندې دوی به یو میاشت سزا ورکړي.
منیزه ککل د پښتون ژغورنې د غورزنګ یا پی ټی ایم غړی یاست تاسو او همدارز د همدغو افغانانو مدافع وکیل هم یاست، داسې نورې مدافع ډلې هم تاسو سره همکاري دي چې د همدغو افغانانو چې بندیان دي غم وخوري؟
جی بالکل، یو این ایچ سی آر او دغه نور څومره هم ډلې دي دا زموږ سره په رابطه کې وي او موږ هم دغوی سره په رابطه کې یو. دا جام شروع کې چې کوم افغانان بندي دا وی وکالت هم د این ایچ سی آر کوم لیګل ټیم دی هغه یې کوي.
د افغانانو د نیولو دغه پروسه اوس هم روانه ده، یعنی په دې معنا چې تاسو وایئ 1200 کسان چې نیول شوي دي، آیا هر ورځ نور نوی هم نیول کیږي او که دوی لاس نیولای دی پاکستانی چارواکو؟
نه نه نه، هغه سلسله تر اوسه پورې لګیا ده. په دې اول سره موږ د مختلفو ګوندونو سره هم خبره شوې ده چې یوه داسې کمیټي جوړه شي چې هغه قاعده د پاکستان حکومت سره په دې حواله خبره وکړي چې بھائی یا خپل په بارډر مر افریق دی او کر افریق را سي بیا دومره مزه ورواز.
یعنی تاسو هیله من یاست
چې موږ دا کوېشن مو دي ته وی چې تر بارډر تک راشي کولی دا خلک څنګه رالو غیر قانوني ته؟
بله، تاسو هیله من یاست چې په دې برخه کې به د پاکستانی چارواکي یو څه خپل لغه دریز نرم کړي په تیره هغه افغانان چې هلته په قانوني اسناد او پاکستان ته درځي حداقل هغوی ونه نیسي؟
زمونږ کوشش خو دغه دی چې دوی د دوی سره چې کوم افغانان چې کله دلته ژوند کوي دلته چې کوم افغانان دغه سیمې ژوند کوي چې دا اوس نه دي راغلي د کلون ورځ دلته اوسي، د هغوی سره هم ډېر ناروا چلند روان دی. اوس د دې قانون لاندې چې پولیس هغه څنګهوي او بقاعده ورته وایي چې موږ ته دومره پیسې راکړي کوي موږ به په فورن ایس کې دننه کړو، او داسې ډېر کسان دننه کړي دي چې کوم وکالت ما خپله کړی دی.
تاسو اوس ویل چې دا هغه افغانان دي چې اکثرا کلونه کلونه په پاکستان کې اوسېدلې دي. څو اونۍ مخکې په یو دوسیه کې د پاکستان سترې محکمې قاضي پریکړه وکړه چې دغه افغان چې په پاکستان کې زیږیدلی دی او د زیږیدو رسمي سند لري د پاکستان د قانون له مخې دی د دې مستحق دی چې باید پاکستانی تابعیت ورته ورکړل شي. آیا دغه پروسه روانه ده او که دا یوازې هغه یو کیسو؟
نه، زمونږ دا کوشش ده چې موږ په افغانان کې دا شهور پیدا کړو چې دوی د دې لپاره اپلای وکړي، د دې پروسس لپاره چې چا اپلار یا نیکت دلته اوسېدلې دا هغوی سره به کارډونه وي، نو دا په مدد سره دوی د دې چې کوم دوی چې کوم بچیان دلته پیدا شوي دي دا هغوی لپاره پاکستانی سیټیزنشپ چې کوم ایکس دی هغه دغه لاندې هغوی هغه کار وشي.
او آیا هغه افغانان چې هلته اوسي کلونه کلونه یا هلته زیږیدلې دي تاسو چې ورسره غږېدلې یاست هغوی غواړي چې پاکستانی طبیعت واخلي؟
په افغانستان کې چې کوم حالات روان دي خلک هلته ځان محفوظ نه ګڼي، نو دا افغانان غواړي چې دلته د پاکستان طبیعت واخلي.
د پی ټی ایم غړي او په پاکستان کې د بشري حقوقو فعال منیزا کاکړ و چې له ازادۍ رادیو سره غږېده.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
اوس هم ستاسو یو شمېر نور پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ رادیو ته پریښي دي.
السلام علیکم، د غزنی ولایت مکور ولسوالۍ څخه په اړیکه کې یم. د غزنی ولایت مکور ولسوالۍ دغه مایوبینو ته هیڅ توجه نه کیږي او په دغه جګړه کې د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. اوس مو مرستې ته اړتیا لرو، خو هغه مرستو کې توپیری چلند را سره کیږي، موږ ته مرسته نه راکول کیږي. هیله ده چې زموږ آواز مشران واوري او دغه معیوبینو او معلولینو ته یوه توجه وکړي. له ازادۍ راډیو څخه یوه نړۍ مننه.
یو افغان په صفت باندې ازادۍ راډیو ته دا پیغام پریږدم چې د هغه شهدا او چې هغه په تېر حکومت کې شهیدان شوي دي او مجرد دي، دا هغه حقوق طالبان ولې په خپل ګډه باندې وخړل او نه ورکړي. نو دا شهدا چې دي دا خو تیګ نه دي پیدا، دا خو زاړه مور پلار لري، دې حقوق ولې نه ورکول کیږي؟ نو دا پیغام ما ازادي راډیو ته پریښود.
السلام علیکم، دا ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک سلامونه. هم درد سره پلین کې هم د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ خبره مې د امروز در سره کوله. ورور شپاک خبره سره وکړو، شفافیت ولاکه پکښې دی. بالا خوار او غریب ته نه رسیږي، بس هغه خلکو ته مرسته رسیږي چې ښه دنیا ولري، ښه مټر ولري، ښه مځکې ولري، هغو ته رسیږي. غریبان تر پښو لاندې دي، هغو ته ولاکه رسېدلې ده. موږ د وطن خالګي یو، موږ ته معلومېږي راځي. دلته د مرستو پر برابر ده خلک ګرځي په دا مشیدانو کې، دا نومان نوشته کوي. هغه خلک نوشته کوي چې هغه یو شی ولري چې وی نه لري، هغه نن که یو وابسته دې درلوده خو لا نوشته کېږي، که وابسته نه وه نه نوشته کېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوم ایمل دی، د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره د سره په تماس کې. ما دغه خواهش دی د مسؤلینو څخه چې زموږ په ولسوالۍ کې ټلیفونونه کار نه کوي، موږ ته د ټلیفونو دا کوم مشکل چې دی را طرف دی کې، نو که دغه مشکل دغه را طرفه سي سلام او بسم دغه نمبرونه دي، دا موږ لرونه یو لا کار نه کوي چندانې سم. تیره بیا د سره انقلاب په سیمه کې موږ دا سره انقلاب د کنګ سیمې نو کار نه کوي. دلته زموږ پر علاقه باندې ورور
وروره دغه د لغمان ریاست شهدای معلولین چې دی، دغه زمونږ زه خپل معیب یم د تیر د جمهوري دولت، او بس هلته هغه وخت کې مې معیبي جوړه وه، تنخواه مې اخیسته. دې ته مو فرمټه کړله، دوی هغه معیبي راته لغوه کړله، د لغمان دغه رئیس د شهدای معلولین رئیس. او بس اوس بیا مو فرمټه کړله، بیا یې لغوه کړله. اوس بیا ورغلی یم، وایي تاسې معیبي مونږ بیخي قبلونه، او بس قالب واچوه ګرځه. کار روزګار مالی نشم کولی، بچیان مې دي، څنګه چل دی؟ پښتنه وکړه کلي کې چې ځکه بزنداره نه وم، بچیان مې نه وم، مه را کوه بیخي، ما ته مه را کوه. نه 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 وایي بیخي قبلو دی نه، زه په مخه دیخه هم معاوینې هم وروره رئیس یې، او هلته زمونږ حصه وله کېږي د بین الملل او د موسسې نه، او دوی وروره مونږ ته نه راکوي خوري یې. هغه نو نړۍ پوشه او خپل قضاوت یې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په همدې سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211214115.